نړیوال پروګرام ویلی چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسؤول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چی با بغلان کی د غزل شپه ول منزل شو
په محل کې شهران ټول سی ویل د شامي بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د دکل مکول یو زنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخه دلایم
ټول غ دلایل وی پر سره ورځی کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والی ک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتاله را بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سره په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه لا دیار لسوه 1995 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر په پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلري په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل د چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي، په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې بیا ډوډۍ خوړل کېږي، ورسته لغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن منځ کېږي، او بیا بل دغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرۍ کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې همغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په اندغه حالاتو کې سه حوالک څه تیاری وی او رڼا وی आवाज دی ډیو وی او هغه شاعرانه احساس فوق العاده پاره دلی نو ال تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمین خوند اخلي او د غوړدل او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسله ډیر خدار کوي سی دا چونه غکسته ده نه موټر سدي نه خلک ستدي نه مرشت ده نه دي ټولنه دا ډیر بیروبار سده ډیر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته چې ډیر خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډیر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سوي بجې بازن تر دوه بجو شپه هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس شاعران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې دی غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز بیا په امغه چاپریال څور ته جوړ شوی دی په هغه د غزلونو د کلمه او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. دا غزل شپه غونډه کې شاعر زیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنگ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز خپل خمری ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په خپل خمری کې دی او اوس له خپل خمری نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورزي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې به سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه سمش د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چنار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چنار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلکو پېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی غربت لجم پریش دا دا وخت نه محترم دی تو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تاس کړی دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایزي رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبي ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړې و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړ کړل د ناتوینکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای لپاره شپه خپرېدل. یو ناتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر ناتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
خاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یو مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست اداینه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بې خوند د زهم غسې ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زوم ہغسے یاران میں ٹنگو ما
مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امنه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دي چې دا لومړني درې ناولونه کومو دلایلو سره موږ او تاسو ویلی شو چې دا دی. دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د درویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا د درې ورو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چي دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دریمی او دریمی هم داسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یو ځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیت زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دیتا پام پکار دے چھے دا یو ڈول دا سوجی لکابلا دا سیدے لکی او بحرانے ناول مگر تو پختو لکل شوے دے او جبانا ندا لگتر لگا منگتا ترو سا پوری دا ندا معلوم شوی چھے دا دے دا کم مشخص اثر جبانا بھی خو دا پا دا پا دیر لسوا اول لس ہجری المریض کال کے پا لمڑے پا اصلاح ورسپانه کی دا دا وخت په اسلام ورسپانه کی چخپل برهان الدین کوشش کی دا اسلام دا دا ورسپانه مسئول مدیرو دا چاپ شوی دی دا لړۍ دا ناولونو یا دا ترجمه او یا دا خپل لیکلو ناولونو سلسله من د دې ځنه شروع شوی دا هلته ورته لیکل شوی دی چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخص ژباړه نه ده یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوي دي بشپړ زموږ په ګلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه د خپور کړی دی او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخې تاسو بشپړ خبره کړې
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده دا همدغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شولا د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شولا غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هغه هلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېد او د واک پر ګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپل په خپلې باندې چاپل مگر به تر په تزوې د همدې خاطر چاپ نه کپا وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیس کې چې روسي ناولونه به روس خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوا د پلاټ له پلاوا د داستاني نصر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په فایل کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه د زنیلی یارونو چې نن موږ ته مطرح دي په
داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوبل لیکنه کې خای چې ډېری برخه دلته غسی نه وی، یعنی مونږ چې کله چېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وی چې دا لومړنی آثار دي، لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شایان لري سړی ډېر په بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي کې په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلې شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایا بند لري او د ماشوم د زیږیدو په درېمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخلي کې چې کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل اول خو په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولای، لکه یوازې توپ.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غا هیوادوال شي چې ویدی یې ملته کورنۍ زیږی د لري یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ پرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې د موضوعات په کې زیپزه پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي. خو د ټولنیز موضوعاتو برخه زیات د مدیکره بیا دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده، د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې دی ووسیږي په ټولنه کې ګڼه 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 بیروبار نه خوخي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکه دل اسونه به پرمر ولیکم، لونه به واخله مسپیده به پر سحر ولیکم، د گل ترشوند براتوی لکنه خط سما، د گل پر پانو برنګونه ماثر ولیکم، د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواګانی په څنګهل ته پر نشتر ولیکم، دستور بار با دبنو تر قلم و با سما، پا کائناتو کی بخبل نم پر قمر ولیکم، زب ملال سم پروین بسم زهره بسما، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی، دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی، ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دوارو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دوارو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه بد څه وچه دومره نا کردو که هم ستاز را نتور نشو زه تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم، دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا، دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا، داسې د فنا کرم چې زان ته هم ښکاره نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم،
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلو را بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 150 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 پانځه او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي.
ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد پالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه بنور له شغلي آزاد خبر.
تقریبا کابو د شیوه د شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې زو چې ما خپل توار اغلبا نو دا غو پنځه د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلا هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په د ډپارټمنټ ښکلا هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه فکر د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه فکر شو وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن دی په افغانستان ملي اکان البته ملي اکان د تشریح کوي نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه وولي کوم او د افغانستان د ملي اکان هغه ټول تاریخچه چې تر اتر نه دی د تاریخچه یې راځي په اساس ولر چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پاتې شوی خو زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دغه شی هغه لري هم فلکسټیږي او تاسو کوي نو ډېر نو څه دې خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې راپک شنه ستوري په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبره وکړم چې نو په دغه ډول باندې دا ومه نه لولي خوشاله سره او دا یې د کولی څنګه نو نو د پورتې ده
په نصاب کې د اټن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اټن د ملي اټن په نصاب کې داخليدل په دې معنا چې کوم محصول هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پونځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل فرضیږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اټن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اټن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچېری دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اټن زده کوي
په حق له خو زه نه يم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پرکټس هم وسکوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول څه د اټونو پیراکل لکه هغه لوی اټونو چې راته مثلا او وزیر اټن وایلې شو مثلا د پټواله اټن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیل ډولونه لري د دازو اټن مثلا د منګالو اټن او د احمدزو اټن او په کول کې به ملي اټن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اټن د دې فایل دی او بیا په څنګه د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه کړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اټن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اټن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طاره نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسله دي چې اټن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونی دي کې دشته چې دوی لا تن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستام لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونو کړی دی د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملیه فزیکی دانس دې کاره تني اټرنمي کنو ډول نه دی هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دی چې رنه دا په باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وکړي د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدل نه شي نو دا دانس کولو تر څنګ دا اټن کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه یې ترې نه برخه مجبور دي
آزاد شپ مننه اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پانځي د محصلینو د اتنګ د نخمی یو برخه د اساسي رړی مچلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولې شي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستی شې دې کړه کولا او کول چیکرا پدوسان قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویم کوي لزېږدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار تا شر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی خپل مهارا یا رب کرجګار.
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګری سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی ده. ماناز موږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي او چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد بای وس دا دود مات سوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
یانجلی ویل کېږي د یانجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت سویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپین سپوږمې ده وا وا د ګل غټي ده په غونچو کې ده ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دي.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د هغه له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایان لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښ ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړم. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بیا.